په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار دروړو خبرونه له منور شاه.
اول د خبرونو سایټ کې نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو. هلته په کابل کې نن د هغه زرګونو هزارګانو مظاهرینو په وړاندې لوی لارې تړل شوي چې د بجلی په یوه منصوبه کې د بدلون خلاف احتجاج کوي. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړولې. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دا کمپاین به په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم کیږي.
دا پاکستان افغانستان یو ځای کمپین دی او دې ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیما کې دی دایره لپاره انتهایی ضروري و چې موږ دا یو کمپین پاکستان افغانستان یو ځای کو. دا چونکی کمپین په پوره پاکستان کې دی او دغه شان په خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې به وي او پوره په فاټا کې به وي. ان شاء الله خیبر پختونخوا کې به تقریبا 5.4 میلیون ماشومان دي چې ته موږ رسائی کوو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د دې درې ورځې کمپاین لپاره ټول ضروري اقدامات کړي. د یادونې وړ ده چې پولیو د نوري دنیا نه ختم شوی خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 15 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. نن د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. د سینټ غونډه به د ماسپخین په 4 بجو د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 15 بجو شروع کیږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله نن مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاناما اسنادو په معاملې قومي اسمبلی ته وینا کوي او پکې به د دغه شخړې د هواري په لړ کې د شفافو تحقیقاتو لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف ته د وینا پر ځای د دوی وو پښتنو ته جوابونه وایي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې پکې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پورټو بهرني بانک اکاونټونو کمپنیو ذکر شوي. په دې کې د پاکستان نورو ګڼ شمېر کسانو تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي دي چې په نتیجه کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی. نن په کابل کې د افغانستان د اقلیتي شیعه مسلک هزارګانو په زرګونو مظاهرینو لخوا د بجلی د لاین د یوې منصوبې په سر احتجاج کیدونکي وو. د لړکی پولیس د ولسمشر ماڼۍ ته د مظاهرینو د نږدې ورتللو د مخنیوي لپاره د ښار مرکز ته تلونکي لوی لارې بندې کړې دي. د هزارګانو مشران غوښتنه کوي چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د 1500 کیلو واټ بجلی لاین دی د بامیان ولایت د لارې بوتل شي. په یاد ولایت کې هزارګان په اکثریت کې دي. دغه لاین په اصل کې د بامیان د لارې تیرېدل و خو حکومت په دې کې بدلون وکړ او ویل چې د کابل شمال خواته د سالنګ د لارې په تیرېدلو به نه یوازې دا منصوبه زر تر زر سر ته ورسیږي بلکې په لګښت کې به یې هم په ملیونونو ډالره کمی راشي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډې مهمه نقطه ده.
مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویله هم وضاحت نشته کامل ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغه ملاقاتونو کې به مطرح.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له جګړې لاس اخلي پرانستې وي خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلي د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې دننه خو او شاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. دغه پرونی بریدونه چې ظاهرا منظم وو په داسې حال کې ترسره شول چې د داعش لخوا په دې وروستیو کې د تشدد پیښې سیوا شوي دي. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال اړخ ته 40 کیلومتره لرې د ګیس په دغه سرکاري فیکټري برید هغه مهال شروع شو چې د دې فیکټري د ننوتلو په ځای کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشو. د هغې نه پس د ځانمرګي بریدګرو او وسلوالو یوه ډله دغه مرکز ته ننوتله او هلته یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. په یعنې حال کې د بغداد ښار نه جنوب اړخ ته 1.5 کیلومتره لرې پروت لطیفیه ښارګوټي په بازار کې پرون یوه موټر بمی چاودنه وشوه چې پکې د 2 پوځیانو په شمول 8 تنه ووژل شو. بلخوا د یادې وسلوالې ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوي اتحاد کې د امریکا استازی وایي په عراق او شام کې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمېدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار امان کې وویل د دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاري دي. نوموړي وویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موسل ښار او د شام د راقه ښار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغز ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جینۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنګ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمینه په ګڼ شمېر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې وه. جمال نومې دغه سندرغاړي پرون د ججانو او کتونکو لخوا د 1540 پوانټونو په ترلاسه کولو دې مقابلې کې ګټونکې اعلان شوه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاک افغان پولي دواړه خواو ته لنن څخه د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله مند دی چې دا کمپاین به د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
سلور کی سنا پکنڑ کی شیوی دی نو کوشش دی چې کم بارڈر ایریاز دی یا غل تک کی ماشومان ټول رسایو شي.
په بنو کې میشله شمالي وزیرستانه به کرکل شي خلک له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخکی.
د ایوایت را همیشته پرشن شه مهرباني د یو کو زیو تشویر مزر میشته راونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وایي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې. شدن کې پر دې اندي چې دغه روغې جوړه خای په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسیدلې ده. چیرته حزب اسلامي سیاسي عمل تر ازي نو دغه بد جنگ دغه روانه دایه کمزوري کې
ستونزې او سرکار ونیس. پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازول نن څخه په افغانستان او پاکستان کې هممهاله د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ویل شوی پکې به په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رن څخه د حفاظت واکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګوزن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه پر رپورټ کې.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونشوه. نوموړي زیاته کړه
د ټایم چې پولیو وایرس کم دی سیمه کې د دایره لپاره انتهایی ضروري او چې موږ دایل کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو افغانستان چې کوم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی. د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د اړخ د ننګرهار چې چونکې د نومبر نه دې اړخ ته سلور کیسونه په کونړ کې شوي دي، نو هغه لږ موږ لپاره ډېر زیات فکر دی. د افغانستان سایډ ته مو پاکستان طرف ته هم چېرته خدای مونږ دا وایرس دلته کې رانه شي، نو کوشش دی چې یو ځای چې کوم بارډر ایریاز دي هغلته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله ویل د هیواد د نورو برخو په سیر دغلته هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نوموړی وایي
بیا په شرقي حوزه کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان کې هم مهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي. کمسینه ماشومان چې دا د پوښښ لاندې نیسي او ټول واکسین کوي. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروس ختمرو هغه ماشومان چې په دې درې ورځو کې غیر حاضر پاتې شوي دي دا هغه به د جمعې په ورځ باندې صرف هغه د غیر حاضرو ماشومانو پسې ګرځېږي چې تر څو هغه واکسین کړي.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوی دی. داراز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغ زیاد دی تین تاسو کور تر او رسیدي بیا په کې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډیر غټ زما خل ماشوم سره ظلم دی. ماشوم خو دوباره نه ټیسیږي چې چاته یو ځل پولیو شو، نو آسانه طریقه ده دوه سات کی ور کول دی هر دل چې کلم تیم راشي، نو دا یو موقع ده مور پلار ته زما خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري. هغه ماشومان چې کم پغیر کی دي چې کم واړه دي هغه ټول نه زیات کمزور دي، همدغه ماشومان موږ نه پاتې کیږي. بد قسمت ہے خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل معشومان او خیال ساتھ ہے او دبی دا ویکسینیشن خیال دیو ساتھی او انشاءاللہ چیرن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے دا امید ہم ختم ہو لیشو.
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی پا پاکستان کے تروسا دا پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چی پینزے پا خیبر پختونخوا، درے پا سندھ صوبہ او دوے پا بلوچستان کے مخی تراغلی دی. دی آدم نے ورلدہ چی گزن دا افغانستان او پاکستان نا علاوہ دا نور نڑی نا ختم کرے شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په بنو کې مېشله شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي. پرون د خوړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې د دغو کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه کړل شول او د هغوی ترمنځ وویشل شول. زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کېدونکو وړو په اړه شکایتونه درلودل. د خوړو نړیوالې ادارې یو ویاند بیا وویل چې دوی د کار هدف کډوالو ته ښه خوراکي توکي ورکول په دغه لړ کې د شکایتونو یې ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فور راشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لرې کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه مهال د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئنه ول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شاله یې ماده نور نه پخېږي دل ریږي خو داس نه غیر خبر کوي پخه منده ضروري د شهر به ته په بوتل دې چینه
غړي ریږي دی. دال ریږدای ملګری غادو خدا کا دوبارہ سن نہ چدا دوبارہ سن داس ویلا کدا ہے چھ مو دیڑا ول دلا دیڑا داس چھ دژا دو او غاتا نا ورتی تانو رتا نا ورتی خپل تکیجی.
ز محمد حبیب د منم شکلی بشنده اس نن سب دونه ما یار چھ کی مت سن ملے ولا صحیح نہ دا کی ما دونا دو یا دال دا دمش خپل وقتل دا شین کو صحیح دی دمش بیا گزارش تا دمش دا تل خلق چھ کیم لور دا کلی تا هدیته دا یره چې کیمتو کنه سہولتینه جوړ کو چې دا یوایت را رحمشت پرشن شه مثال مهربانی دا یو کو یو تشویر مزار میشتارونه دو چې دا پیکج دی رمضان چې کیمتو میشي دا غده عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
د خوراک نړیواله ادارې ورلد فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړي چې معیاري توکي وویشي.
موږ نن دلته د اکټیویټي وکړل د کوکینګ والا، او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخه مو وکړه، دال مو ورته پاخه کړل، ټرایبل ایلډرز موجود ولل، دو ټولو ټیسټ کړل، آی ډی پی ځان لا چیک کړل. هغې د دې په حوالے سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده. ورډ فوډ پروګرام کارونده ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالے سره، او دا مسله ورته حل شي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي. او د ورډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې بعد دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د کورمې په مخیزو کې د شویو فرقیزه جګړو له امله د سیمې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي. همداراز د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه ورته حل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي. له سیمې تارک اورگزی رپورټ راکوي.
په کورما کې امن راتلو پس د مخیزو خلک له خپلو کورونو ته واپس شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي. عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړی شوی.
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم بي وري بای شوی، ختم کړای شوی، هر څه ختم شو، ترونه هر څه ختم شو. نو بجلی شته او ټرانسفارمر چې کومې هغه خلک وړي دي جګړو کې. نو دلته ستر لینډ کوم هغه کم بیشته هغه کوم مزه دی اور کې نشته.
په کورما کې د کال 2009 نه وروسته شیا سنی ډلو ترمن شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې په کې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثر شوې ده. په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو، نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل. خو ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوې. حاجی رفیق په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل، خو د بجلی مسالې حل نه شوله.
لوزنامه شوې ده، هغه لوزنامې لون دی مور غلی او غی لوزنامه کی متیل شوی دی چې تاسو ته بمو تلل سارا سوره سہولیات کنه دا بمو دیر کو او مت بجلی وسه پوره نه ولګی دا نو مو بار بار حکومت لوډیو هغه متیل چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقی سړای د غخپل د علاقه کسی پچیر سی چې دا وته د خلکو ته د مشکلات
د صدی خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لری مخزو سیما د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لز زرونه زیات د خلکو آبادی ده. معلومات تر مخه په مخزو کې دولس کلی دی چې په هغه کې لس کلی داسې دی چې د حقوی بجلی نشته. د کوزی کور می پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په مخزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي.
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ دی پی ایس ایف دی پکې ویناګانی کړوي په غی باندې دا میلو شو دی. تاسو ته پته بجلی معاملې خو دا خطر نه کنه جی لوکلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو. په دې کې الریډی لیټر هم شو دی، په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دی دی چیپ سره. نو ان شاء الله دې لپاره کوشش جاری دی دا به وشي.
د مخیزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحالې دوه لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي. تاریخ کورک سے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیو کې پر ټولنیز میډیا خبرې شوی وی ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپاره ولیده. په ویډیو کې خودل شوی چې وکاس چې د وزیرستان د خزو دودیز کالی یا جامع چولی د پاکستانی پوز سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي. د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو غړو او زده کوونکو پرون په ډېر اسماعیل خان کې د ویغونډې په ترڅ کې دغه ویډیو مخته پراته خپل احتجاج ریکارډ کړو. د پاکستان پوز لمشر څخه یې غوښتل چې په دغه اړه پلټنې وکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود نور حال را کوي.
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خورې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړی شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورس سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود ویایي،
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلی ده د آرمی په وردېښه سړی ورته ویلوړ دی، د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز ده، د میژه د دغې شایي خیال نه ساتلی، بې حرمتي کړی ده په انتهایي، یا که په آرمی شي وي یا که دغسې چا جوړه کړې وي، نو د دغې میژ برپور او مزامات یې کوي.
د کمی اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبالیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي،
دغه کسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی، که چیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، دا ارتلین کې تور بنې او ټول قومینه د دغې واقعې په خلاف بنې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبي علمون په دغه برې کښې خپله غوسه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نامېږه، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې فوزیونه یوه ویډیو جوړه ده چې پاک شي فوزي چې میش کیم ښځینه روایتي لباس ته هغه اغوستی دی، په هغه کښې یې ډانس کړی دی. دا د میش د پوره ډېره سخته خبره ده، میژ غوړي چې دغې ویډیو د انکوایري وشي او چې څوک هم په شمولوس دي، هلته دا ډېره سخته سزا ویر شي.
مونو فدا محمد ګورنمنټ ډیګري کالج نمبر ون ټرایبل سټوډنټ صدر یم. میژ آرمی چیف ته دا ریکویسټ دی او دغې شي دا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه ده کیم کسان پکښې انوالو دي چې دغې ته سزا میلاو شي، په دا نه اول چې دا قومینه او آرمی په خپل منځ کښې بغاوت وشي یا څه مسله جوړه شي.
په غونډه کښې د قبایلي ژڼیو او طالبي علمانو یوه کمیټي جوړه کړی شوه چې په کومه کښې شامل کسون به په دغه برې کښې د روانې میاشتې په دوه ویشتمې نېټې د اتوار په ورځ د ډېره اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سویلي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د هم یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه برې کښې دې سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراغ ده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هره ترهګري بدرنګه ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته.
دغه فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمېږي.
مونږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور په بېګناه زامنو کتابتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور اور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
رپورټونه وایي د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسېدلي او زر ده چې افغان ولسمشر په دغه اړه یوه موافقتنامه لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېده به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره تر کومه حده مرسته وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای دوی افغان حکومت او پخپله د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولی چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د سولې د عالي شورا غړی قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنځ په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانین په پام کې نیول شوی دی.
متن داسې ترتیب شوی دی چې ملي او ګرمګري قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي، په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته. دی دا موافقت ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر آسانه دی.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي.
د افغانستان د نظام په ضد باندې چې د کوم جنگ روان ده، دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسېدلی ده. نو که چېرته حزب اسلامي راځي او د وسلک دي او سیاسي عمل ته راځي، نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی او بالاخره به نور ډلې ټپلې هم تشویق سي، سی هغوی هم په یو په بل پسې داخل د سیستم سي.
د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزای هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري. نوموړی وای له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري.
حالانکه د اسلامي قوت ډېر نشته، خو بیا هم چې هغه فله وکړي نو دا څنګه سید نور هم داسې چې کوم وسله والې ډلې دي، نو هغې باندې به فشار راشي چې که هغې هم دا فله وکړي نو ممکن ده چې افغانستان کې دغه رور وجن ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخکې نه د حزب اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي، هغې به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به ورسره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دي قایل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده، هغه سره دوی وړاندې یعنی دوی لپاره ډیموکراسي هدف نه ده، بلکې ډیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل سي او بالاخره بیا په دغه جمهوري طریقې سره قدرت ترلاسه کړي، او که چېرته د افغانستان کې چې د حزب اسلامي دغه لاره ونیسي نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي نو کېدای سي د واک لپاره و شراتلونکي ولري.
دوی واقعاً د سولو وکړو یا په دغه نظام کې شامل، ځکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، لکه دوی ټول بیا یو ځای شي نو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار لمخه د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوري نظام برخه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو اوردونکو د ننګرهار چارواکي وایي په دوه جلا جلا پیښو کې د انسان تښتونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون پنځه تنه خوشي کړي او عاملین د قانون منګلو ته سپارلې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تښتونکي په ټپي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لوی لارې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تښتولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندري ولسوالۍ په ساحه کې د اختطافچانو یو ګروپ چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره و او یو کوچنی ماشوم ورسره و او د دې خاوند غوښتل چې دوی اختطاف کړي او پولیسو ته اطلاع رسیږي. پولیس یې حرکت کوي، دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلا هم زخمیان دي لمونږ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تښتولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د پنځه او درېو کلونو تر منځ دي د جلال آباد ښار د اومي ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تښتونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تښتوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو درې کلن کوچنی هلک دی دوی د تښتونکو له منګولې خلاص کړي او خطابګرو نیولی دی او دا مهال تر پوښتنو لاندې.
د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې کسو ګولې دل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دی وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امیرین د اوزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختطافچی، تروریست، خاین، جنایتکار که امنیتی ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي، او که جنایتکاران امنیتي ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وویشتل سول، همدغسې به نور هم ولو او له بینه به وړو.
د یادولو ده چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي، نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولي چې په دې وروستیو کې یې د انسان تښتونکو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګو سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پیښور کې د سحر لسنی بجې کې تون کې تورېدونکو د منور شانه د خبرونو لنډی سورو.
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزړن یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به میلیونونو ماشومانو ته د دغه رنځ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنځ خلاف کمپاین به ډیر مؤثره وي. د پاکستان او افغانستان نه علاوه پولیو د نړۍ د ټولو هیوادونو نه ختمه شوې ده. نن به د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غونډې کیږي. تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی کې دغه غونډې ته د پاناما اسنادو په اړه وینا وکړي. اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی د وینا پر ځای په دغه معامله د دوی وو پوښتنو ته جوابونه ووایي. نن په کابل کې د هغه زرګونو شیعه مسلک هزارګانو ظاهرینو په وړاندې د ښار لوی لارې تړل شوې چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف احتجاج کوي. دوی غواړي چې دغه لاین د اصل منصوبې سره سم د بامیان ولایت د لارې بوتلل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم او سبا د دې هیواد له ولسمشر سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اجرایي ریاست ویاند ویلي دي د سولې د خبرو مسله به له چیني مشرانو سره د دغه ملاقاتونو د ایجنډې مهمه نقطه وي. اسلامی دولت وسله والی ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې. په بغداد کې د ننو خواو شاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوړل شوي دي. او روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغد ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 کلنه جینۍ په هغه سندره بریالی شوه کومه چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمینه په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو د نننۍ اداریو مهمه برخه د سراج زهیر ناور
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د پاناملیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي. خو په دې معاملې کې خند د ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجې را پیدا کیږي. د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی، نو د دې نه به هم دا مسله نوره کړکېچنه شي. ادارې زیاتوي چې د پاناملیکس اس معاملے یواز په پاکستان کې نظر آغلی بلکه د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینو صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي. خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي. اداریه اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیان جوړ شوی دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سمه اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې وي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو ودرولو لپاره په ضابطه دیوان کې د ترمیم فیصله فیصله کړي د کومې د منځوري دوه وروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانې لګوي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټي جوړه کړې چې ورته ویلي د جعلي مقدمو مخه دې ونیول شي. د ادارې په وینا چې د لا ان جسټس کمیشن د رپورټ مطابق د جعلي مقدمو له وجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دویمه دا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرده ګنا په تور کې پراته دي. ادارې اخري کې لیک پکار دی چې حکومت دې لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او ولس ته انصاف ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې د وی کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق او ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې له فرخندې اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرله او دغه یې ځکه جوړه کړې وه چې په لندن کې ټیکس ورکولو نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف تر ټولو سخت تنقید کوونکی سیاستوال ګڼل کیږي. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوي چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغه لارې جدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسناد مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسناد په اړه یو خود مختار کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هوار کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی دغه خبر تصدیق کړی وو چې ګنی عمران خان په 1983 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یوه کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغو لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وې. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغې وروسته ښه شول کله چې په 2014 کال کې کریملین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لری کړ. له دغې وروسته دواړه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پراجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او مسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نوې ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړي دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ زد په نړیواله مبارزه کې لسره نه کار نه کوي، نو ځکه دغه هیواد سره وخت نا وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په پام کې دا چې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبا له ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال بیان همدارز وایي چې عبدالله به له چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوال مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخاورو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجینګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
پدې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویله هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستې وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به وپیژندل شي. نو سره له دې چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. ښاغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالیتوب ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوته و. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړي. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه، او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرایه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، او ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
د احمد تکل رپورټ موریدو. د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بدله. د دغې شورا بیان د یکشنبه پر ورځ د سولې علي شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغه کسانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه ابلل ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل، او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. ښاغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
موږ هغه کسانو ته چې نن یې د ټوپک په مرمۍ باندې کلمه لیکلې ده، او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب داده چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. موږ د صلح لاس اوږد کړی ده، څوک موږ ته د جنگ لاس را اوږدوي دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو پرګنو په څنګ کې ولاړ دي تر څو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس چې دوه ورځې به دوام وکړي، د سولې عالي شورا یو شمیر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروایی چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي.
حقوق همه
دی وای، موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای سو چې له ټولو ډلو سره وي او د ټولو حقونو پکې رعایت شي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي، څو له بېخه د سولې مسایل برقرار شي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړي رد کړ او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولس بجو
د مشال برکه
په یوونیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
او سوریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې جوړوي په تکراری توګه درته ورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ملاکنډ او سوات ولسوالۍ چې د دوی په سیمو کې په عدالتونو کې ججان یا د قاضیانو له کمی د وجې د دوی مقدمې په کلونو کلونو د ځنډ ښکار وي او نه یوازې دوی د دې له وجې خپل منځي دښمنو سره مخ کیږي بلکې د دوی مالی زیان هم روان دی. دا چې حکومت ولې د دغو سیمو په عدالتونو کې د قاضیانو کمی نه پوره کوي همدغه زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونه موضوع ده.
سابقه چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو.
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سول ججز دي او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې مونږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکلانو ته هم تکلیف.
په ملکنډ او سوات کې د عدالتي قاضیانو د کمی په موضوع زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع چې د 15 لکو نه زیاته آبادی لري او د سوات په اوو تحصیلونو کې واړه لوی د سلویختو نه زیات عدالتونه اولس ته انصاف ورکول لپاره جوړ شوي دي. په دا اړه سوات وکیلانو اتحادیې مشر حضرت معاذ وایي چې سوات کې د فوجي اپریشن وروسته د یو قانون تر سوري لاندې هر عدالت ته په خاص شمیره سره مقدمې چلولو امر جاری شوی و ولې اوس په هغه قانون عمل نکیږي.
سوات کې سابقه چې کم حالات تیر شوی دي په هغه کې یو فیکٹر د کمزوري جوډیشل سیستم هم وو. خو شریعه ریګولیشن 2009 کې دوه اهم خبرې وې چې د سیول کیسز د پارا ټایم فریم ورک د کریمینل کیسز د پارا ټایم فریم ورک 2009 کې ریګولیشن چې راغی او سوات بیا بحالې طرف ته لاړو نو زمونږ د سیول ججز سترینت 48 اوس هغه سترینت راغی 2 سیول ججز ته او دا یو حقیقت ته چې د ججان و کمی د وجینا وکیلان عام خلک لیټیګنټس د ټولو ته انتهایی تکلیف ته.
یو بل وکیل زړور خان چې د 13 اتو کالو راسي سیدو شریف کې د خلکو مقدمه عدالت کې وړاندې کوي په دا اړه وای
دلته کې اوس موجوده چې زمونږ کم سیول ججز دی او کم اډیشنل سیشن ججز صاحبان دي نو په هغه کې زمونږ سره د یو جج سره 700 او 800 کیسونه دي. په هغه وجه باندې مونږ ته هم تکلیف دی زمونږ موکلانو ته هم تکلیف دی زمونږ د معاشرې د خلکو ته هم تکلیف دی او د انصاف د رسایي شیدا په دې کې غیر ضروري تاخير شیدا نو غروان دی په مصیبتونو باندې مونږ لکه د 20 ورځو نه مخکې تاریخ چتن جیرا کوله او کله یو مسله کله بل مسله نو دا خلک شیدا د سفر کیږي زمونږ دا مطالبه ده چې دا ججان مونږ ته پوره شو دي ججانو دا کمی شیدا دا ډیر تر زړه دی.
د منګورې یو سپینګیره اسماعیل خان چې د مقدمه تاریخ ته سیدو شریف عدالت ته راغله ده ګله کوي چې ججان نشته او مقدمه د زړه کار ده.
یاره ده خدای مونږه دا غاده خدای به تر نه کیسونه چالو دي کای خو اوس کیس کای خو ججان نشته د ججانو کمزوري ده که خکه مونږ دي ججان نه کی درې دي که څلور ججان دي نور نه ده او غټ سپات ده سما ده کیس خدای ډیرو خو ته دا به تر نه ما ده پلا د وختونه شروع ده دا به تر اپ کې لا مو شو ده مونږ به کوم راو او غټ میږي نو.
یو بل مشر بابا وای چې د کلونو راسمې په عدالت کې مقدمه روانه ده او د ختمې دو نوم ناخلي
زمانو سوال تخې مټ نه راپور او غرده اشعار سپګې وته وای چې دونه کیس شوه ده چې تاریخونه مې کړی دي
او خیرات ته کینولی او پخپل مال ډیر وخت می کیس کل دے نه جاله کوم کیس می کو د خان بہادر سب نصیدی
پدا اړمو چې کله سواد کې عدالتونو دفتر څخه تماس اونی وو نو هغه تر مخه سواد کې دا وخت اتو زرو نه زیاتې مقدمه د ځنخ کار دي او دوی د ججانو کمی په اړه میډیا ته بیان ورکولو اختیار نه لري خو بیا هم دوی د ججانو کمی ستونزه په خبر کې ستر عدالت مشرانو ته وړاندې کړې ده
په ملکنډ او سواد کې د ججانو یا قاضیانو د کمښت دا موضوع مې د خیبر پښتونخوا اډیشنل اډوکیټ جنرال صابر شاه مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې هغه وایي چې دغلته کې په عدالتونو کې د ججانو کمی دی نو په دې اړه باندې آیا تاسو یا حکومت کوم سهلې ځلې کوي چې دغه ججان پوره شي
او جی او دا خو شو دا کې دی اصل کې ډیسټریکټ کورټ کې دی نه چې خپل ته دوا پوسټینګ های کورټ کې دی های کورټ بنچ نیګورا د سواد د ملکندې جن لپاره چې کوم بنچ کې دوا پوسټینګ دلته دی
جی
دلته هم د دې وکیلانو هم او د لیټ جنسن دا مطالبه روانه ده چې دلته دوه ججان دي چې جسټس
جی
جی داغه وجه دا ده چې دلته یو وخت دا کیو چې دلته با 16 سول دیجان صرف سول دیجان
جی
پد چې دا نو هغه د دې شتون څه څنګه دیجان او یو څه څنګه دیجان
جی
اوس صورتحال دلته دا ده چې یو فیم دی دجو
جی
او دو سول دیجان یو سیور سول دیجان
جی
ریسنٹلی هم د دې خلکو په مطالبات او د بارې سچویشن په مطالبات باندې چې د سټیټس د دوه سول دیجان مور راولېګل
جی
هغه هم کم دي دلته د میډیګیشن د فرته له تورو او د فیصلو لپاره هغه کم دي
جی
چې د سټیټس دا واغه او کړه د سوات خلکو سره د هغه سره ریسنٹلی اوس راغله یو دوا په مخ کې دلته سوات هاي کورټ
جی
هغه چې نوی سول دیجان ټیسټ شوه د ریټن ټیسټ شوه د رپورټینګ لپاره چې تقریبا 100 کیسونه دي 80 کیسونه دي
جی نظر باندھے دغو ججانو د کمی بنیادی وجہ سے آیا حکومت سره پیسې نشتا که دومره تکړه خلق نشتا
پرنسپل ګورمنډانو سپروایز کوي او دا ډایرکټ سپروایز کوي های کورټ او پوسټینګ هم د های کورټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته د ججانو ټرانسفر کول پوسټینګ کول یا نوی ججان راتل یا های کورټ یو بنچ ته د های کورټ جج لیږل یا د هغه واپس کول دا ټول د چیف جسټس اختیارات دي د پېښور های کورټ
خو چیف جسټس چې کومه فیصله کوي نو هغه خو د حکومت په هدایاتو په ایڈوایز باندې کوي او د حکومت چونکه پبلک سره کار دی د سوات ولس د ډیرو مدون د ستونزو سره مخ دی نو بیا ستاسو ادارا یا حکومت د قانون وزارت په دې لړ کې څه کوي
دا څه دی د جګانو د کمی د پوره کولو لپاره یو نو فاندینګ خو به شکه پرانشل ګورنمنت های کورټ تور کوي د دې د فاندینګ د اغستلو د اغستلو او د دې خپل ضرورتو د کولو لپاره های کورټ انیشیټ کوي
د
پروسیډینګ د های کورټ انیشیټ کوي نو په دې حواله کې های کورټ هم په کم یو مت کې د پرانشل ګورنمنت فاند غواړي نو پرانشل ګورنمنت اړ کې ډیلې نه کوي هغه تور کوي ځکه د اپوینټمنت پروسس کې هغه کافی وخت دی اوس ریسنټلی د اډیشنل ډیسټریکټ ویریز اپوینټمنت سیستم ماوی کوم خلک ورته چې یو کلر سپریم کورټ ته های کورټ کې رسو کول نو د ډیګری دا وجوهات مته مختلفي دا یو ځای د های کورټ په دغه باندې مل په دې باندې او ترانس ګورنمنت دې چې ته کوم کومه به شاله کولای شي مونږ
ته سر دغل تکي بار کونسل ویل چې دغل تکي دا محل د 2000 نه زیاتې داسې مقدمه دي چې هغه د ججانو د کمای د وجنه د زړن ښکار دي او دا ډېر زړې دړې مقدمه دي. نو ستاسو خیال دی د دې لپاره آیا ستاسو اداره چې کوم د ایډوکیټ جنرل اداره د ریاست اداره ده نو هغوی څه کوي چې یاره دغه مسله حل شي؟ او په دې لړکی د ججانو دی کمی حواله سره ستاسو ادارې یا صوبایي حکومت های کورټ ته فنډونه ورکړي دي؟
فنډونه چې هغه غواړي نو ورکوي ورته ځکه لا پوسټینګ نه شي نو ځکه فنډونه خو چې کله پوسټینګ نه شي د هغې پوسټونو لپاره چې نه جوړه شي د هغې په دنیا باندې بیا د فاینانس ته فنډ غواړي چې په دې کې
صابر شاہ صاحب
ریکروٹمنٹ بابر ریکروٹمنٹ پروسیس کرے گا نا
جی
اصل کے ریکروٹمنٹ پروسیس کرے گا ٹائم اصلی
ہاں اوس صابر شاہ صاحب تاسو د سوات ولستا تاسو د دغه سیمې د سوات ولستا د ملکن ولستا تاسو د حکومت لخوا د قانون د ادارې لخوا دا یو خوشخبری یا زیری ورکوي یا خبر ورکوي چې دا ججان به پوره شي او د دې د مسله به حل شي؟
بالکل جی دا خو تاسو د دې تیر میټینګ کې ما تاسو ته څنګه وایم جناب د بارو سچویشن میټینګ او هغه چې موږ خپل زمونږ کې د ججان صاحب په څون خاله عبد الحکیم خان صاحب
جی
ٹینڈنسی پیو دا کیس از دا ختمی ہم دا شان دا نور جوڈیشری دا پارا دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری دا پارا اعلان ہے کہ سنگ دا دو جگہ نا ہسپتال دے دا پارا او دا فائر سنگ دا نور دا جن اپوائنٹمنٹ سوشن نا دے کہ بس تاسو دا کیس دا
نو اوس با سواد تا په دا چې ټیسټونه شوې دي تاسو وایي چې آلریډي ټیسټونه شوې دي او پروسس روان دی یو بهیر روان دی د دې د برتیانو نو دا به څومره وخت والی؟
دا به نیر فیوچر کې امتحان دی درې میاشتې کې امتحان دی دا نو څنګه پوسټینګ وشي نو دا چې به ته هغه د چې د سوادې مطابق هغه نه یوه ضرورت مطابق نو دا ځان چې دا د څه په نور ورته
بل دغل تک یو نظام او صابر شاه صاحب چې دی ورته د دارالقضا نوم کړې وو نو آیا هغه اوس هم دغل تکي عملی دی کنه د دې تر څنګ چې کوم په ټول پاکستان کې کوم د عدالتي نظام دی هغه عملی دی؟
دا دلته چې څنګه دارون قضا د تر څنګ وایي نو دا خپل کې کانسټیټیوشنل بنچ دی پېښور های کورټ
جی
او د کانسټیټیوشنل امندمنت ته دلته قائم شوی دی دا نیو ر بنچ دی پېښور های کورټ نیو ر بنچ دی خاطی شلم دی
ها جی
دارون قضا او دې سره کې کیږي پروسیجر په حوالہ سره اقدامات
اس پر سوات کی آیا د قاضیان کمے دے او د ججان کمے دے کنا دا قاضیان او ججان یو خبر ادا
قاضیان او ججان داخل نہیں دی دندگی دی دا سوال دت دین سوال دت
نو تاسو اوس د سوات او ملکن خلکو ته دا وایي د حکومت لخوا چې پراتلونکو د دریو میاشتو کې بعد د ججانو دا کمی پوره شي
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر
چکے دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.